ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو او سهار مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیبو ریډیو ده نن د جمیروس کال 2018 د جولای د میاشتې 28 منیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې 5:30 بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د جولای د میاشتې 28 منیټه ده او د شپې 9 بجې دي د ډیبو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زیم ستاسو قربان نصیر احمد کا کړه او تر ټولو مخه مو پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته پاکستانی مطبوعات وایي ټاکل شوی چې ستره محکمه به نن د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ د اداري فساد په اړه د پاناما رسوایی په قضیه کې خپله فیصله ورکوي. پولیس وایي د سترې محکمې شاوخوا سیمو کې یې په لوړه کچه امنیتي تدبیرونه نیولي دي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د ریاستونو د وزارت د کمیټې غونډه یو ځل بیا ځنډول سوې. د قبایلي سیمې د پارلمان غړي وایي که د اصلاحاتو قانون زر منظور نسو نو په احتجاج به لاس پورې کوي. او نن په ګرد نړۍ کې د ژړي د ناروغۍ ورځ په داسې حال منزل کیږي چې 325 میلیون خلک په دغه رنز اخته دي. پاکستان کې هم د روغتیا چارواکي وایي د ژړي ناروغۍ د وبا بڼه اخیستې. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. پاکستانی مطبوعات وایي ستره محکمه به نن د جمعې په ورځ د پاناما رسوایۍ په اړه د قضیې فیصله ورکوي. مطبوعات د سترې محکمې د یوې اعلامیې له مخې وایي چې د محکمې 15 کسیزه ډله به نن د پاکستان په وخت د غرمې 12:30 بجې خپله فیصله اوروي. د پاناما رسوایۍ په اړه د سترې محکمې په امر جوړې شوې د پلټنو ګډې ډلې د وزیر اعظم میا نواز شریف او د هغه د کورنۍ د اداري فساد او بډو رشوتونو او په خارج کې د جایدادونو د اخیستو په اړه خپل رپورټ سترې محکمې ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوي د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ په آمدن او خرڅ کې ډېر زیات فرق دی. په عین حال کې د اسلام آباد د پولیسو مشر ویلي په دې مهال د امنیت ساتنې لپاره په لوړه کچه اقدامات اخیستل شوي دي. د سترې محکمې وبخښئ د قبایلي سیمې د پارلمان غړي وایي که چیرې هلته د اصلاحاتو لړۍ پیل نه سوه نو احتجاج به کوي. د خیبر ایجنسۍ څخه د پارلمان غړي حاجي شاجیګل افریدي ډیو ریډیو ته ویلي ټاکل سوی و چې د پنجشنبې پر ورځ د سیفران د کمیټې غونډه کې به په اصلاحاتو خبرې وسي خو دغه غونډه د کمیټې د مشر چې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې غړی دی د ناروغۍ له امله وځنډېده. د قبایلي سیمې د پارلمان غړو د پنجشنبې پر ورځ د قومي اسمبلۍ له سپیکر ایاز صادق سره هم ملاقات کړی او هغه به ور کړی چې د جولای په 1:30 نیټه به د کمیټې غونډه راوغواړي. نن په ګرد نړۍ کې د ژړي د ناروغۍ ورځ لمانځل کیږي او د روغتیا نړیوالې ادارې ژغ کړی چې تر کال 2030 پورې د ژړ او تور ژړي د ختمولو لپاره دی په لوړه کچه ګامونه واخیستل سي. نړیواله اداره وایي دې ناروغۍ 325 میلیون کسان اغیزمن کړي او کال 2015 کې یې تر 1.5 لک زیات کسان وژلي دي. هلته په پاکستان کې هم د روغتیا چارواکي وایي د ژړي رنز د وبا بڼه اخیستې او نږدې 1 کروڑ یا 10 میلیون کسان په دغه ناروغي اخته دي. د دوی په وینا پاکستان کې هر کال شاوخوا 2.5 لک کسان په ژړي اخته کیږي. په داسې حال چې صدر ډونالډ ترامپ انتظامیه په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې وروسته هم هلته د امریکایي ځواکونو د پاته کولو لپاره علتونه لټوي، امریکایي چارواکي په سیمه کې د ثبات په لارو چارو او د سولې په خبرو باندې غور کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي وزیر ریکس ټیلرسن د جګړې د پوجي حل طرفداري نه کوي او د دې پر ځای د کابل حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې کول غواړي. د وزارت ویاند وایي د بهرنیو چارو وزیر د سولې پروسه پیل کولو لپاره حڅ کوي. د امریکا سینټ د روسیې، ایران او شمالي کوریا په ضد د نوي بندیزونو لګولو قانون منظور کړی او اوس به صدر ډونالډ ترامپ ته د هغه د منظوري لپاره استول کیږي. سینټرانو په ډیر واضح اکثریت یعنی د دوو په مقابل کې په 8 رایو سره دغه قانون منظوري ورکړي. ایران د پنجشنبې پر ورځ اعلان کړی چې وخلا ته یې د راکټ له لارې یو سټلایټ په بریالیتوب سره لیږلی دی. د ایران سرکاري ټلویزیون ادعا کړې چې سیمرغ نومي راکټ له لارې یې 2.5 کیلوګرامه درون سټلایټ له مځکې څخه 1500 کیلومتره پورته لیږلی، خو د راکټ د وزن په اړه یې څه نه دي ویلي. ایران د راکټ په داسې وخت لیږلی چې دې میاشته امریکا د تهران د بلستیک میزایلو د پروګرام پر سر د اقتصادي بندیزونو زیاتولو ژغ کړی دی. د امریکا په مشرۍ کې د داعش ډلې ضد ائتلاف په شام کې د یوې ځایي ډلې سره خپلې اړیکې پرې کوي. د ائتلاف ویاند ویلي دغه ډله د داعش په ضد د جګړې پر ځای په نورو فعالیتونو اخته ده. او د ترکیه پارلمان په ضابطو کې د یو شمېر داسې بدلونونو منظوري ورکړې چې انتقاد کوونکي وایي هدف یې د مخالفو ژغونه نور هم تړل دي. دې بدلونونو کې د پارلمان د سپیکر له دریشي څخه نیولې بیا په یوه قانون باندې د بس تر وخته پورې ډېر څه دي. د نوي بدلون له مخې د پارلمان هغه غړو ته به هم سزا ورکول کېږي چې ځینې ځانګړي ټکي کاروي. په دغو کې کردستان یا کوردي ایالت غوندې ټکي هم دي چې اوس ورباندې بندیز لګول شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کدر منو اوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه په واشنگټن ډی سی څخه وژیسته. او اوس هم لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل، پاکستانی مطبوعات وایي ستره محکمه به نن د جمعې پر ورځ د پاناما رسوایۍ په اړه د قضیې فیصله ورکوي. مطبوعات د سترې محکمې د یوې اعلامیې له مخې وایي د محکمې 15 کسیزه ډله به نن د پاکستان په وخت د غرمې 11:30 بجې خپله فیصله اوروي. په دې اړه نور تفصیل اخلو له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان څخه چې دا وخت د ټلیفون په لیکره سره ملګری دی. اورنګزیب خان، ستړي مسي او سهار مو نیکمرغه.
ډیره مهرباني کاکر صاحب، تاسو
ډیره مننه. د دې اعلامیې نور څه تفصیل دی؟
جی کاکر صاحب، څنګه تاسو مې ډیر شپه د اعلامیې د سپریم کورټ د اصلاح طرف نه جاری شوی دا، او په دې کې هم مزید تفصیل نه دی لیکل شوی. دا لیکل شوی دی چې کوم د فیصلې نمبر دی دا وزیر اعظم د فانوس په حق لا پاناما سکینډل په حق لا چې کوم جی آی ٹی خپل رپورٹ جمع کړو نو دا هی فیصله بنن دی یو لسنی مې وجه اوروي. او تاسو ته یاد دی چې کله د جی آی ٹی جوړېدو نو وړاندې سره مکمې کوم پنځه کسي د لارج بنچ د دې قضیه اورنه کوله. پنځم راکازن به نننې فیصله کې موجود وي. د جی آی ٹی چې کوم رپورٹ اورنه وا اها درې کسي د بنچ کوله. او نن به په دې کې دو کاجن نور هم شامل وي چې د یو په کې جسټس آصف سعید کوسا دی او بل نوم جسټس گلزار دی. تاسو ته یاد دی دا دوه هغه کاجن دي چې کله د وزیر اعظم پر ضد فیصله راتله دا هی پانام سکینډل کې نو دې دوه کاجن اختلافي نوټ لیکلی او دا ویلی وو چې آرټیکل 2/3 کم چې پاکستان کې د صادق او امین په حق لدی نو دې دا ویلی چې وزیر اعظم په دې باندې پوره نه دی راغلی. البته دا باقی درې کاجن چې کوم جسټس گلزار او سید ازمت، او یو بل قاضی جسټس اعجاز الحسن دوی دا خبره کړې وه چې نه وزیر اعظم ته وزیر اعظم پر ضد یو شریک حقیقتي کمیټه جوړ کړی شي شاهد دې مزید تحقیقات وکړي. دی جی آی ٹی چې کوم دی خپل رپورټ د میاشتې لسم نیټې باندې جمع کړی وو او بیا یوویشتمې نیټې چې کوم اورنه په دې باندې شوې ونو دا فیصله ستره ماجن نفوذ کړو چې نن به اوروي.
او اورنګزیب خان، څه انتظامات سوي دي هم په دې محل چې دا فیصله اورول کیږي د امنیت ساتنې لپاره؟
بالکل کاغذ صاحب، د تیر شپه د ستره ماجن ستر لخوا د نوټیفیکیشن چې کوم دی اعلان د نوښت جاری شوی او یعنی هغه دفتری وختونه نه وو نو هنه سمدستی په اسلام آباد چې کوم پولیس دی دوی خپل کې یو مهم غونډه کړې ده. اسلام آباد کوم ځای کې چې ستره محکمه د دې تر رزون ویل کېږي دلته نور مهم ودانې هم دي، نو دې ته د عام خلکو داخله چې کوم ده هغه بالکل بند کړې ده. ستره محکمه ته صرف هغه خلک لري چې کوم چې ستره محکمه ته بدن نزدې چاهي ته د ستره محکمه له ستر خصوصي اجازه نامې ورکړي. د غشن سیاسي ګوندونه کوم چې بده مقدمه کې د وزیر اعظم پر ضد دي د هی مخالف دي چې درخواستونه ورکړي د هی د هم ویل شوی دي چې ستره محکمه ته به اواز دي د ګوندونو مشران نازي او ځان سره به د ګوند نور غړي یعنی کم چې دوی ورکران ورته وي اساسي کم کسان دي هی نه راوړي. د دې تر څنګ ستره محکمه خوش ځغن کار هم لګول شوی دی نه اواز د پولیس بلکې رینجرز او د اف سی کم کسان چې دي هم ودرول شوی دي. دغه شان اخباري چې کوم نمائندگان دي صحافیان دي هغه ته هم ویل شوی دي چې تاسو په وخت باندې راشي او خسر په صحافیانو ته اجازه دي چې پرون د دې خصوصي اجازه نامې اخستل دي. نو ظاهره خوده نه وړاندې جسونه کوي اورنه جی آی ٹی شوی دي او وخت هم حفاظتي تنظیمات ډیر زیات وو خو اوس خوستره محکمه فیصله محفوظ کړی ده. نو دینه دا ښکاري چې یا به د وزیر اعظم په حق کې دا فیصله راځي یا د خلاف راځي. لکه نن به حتمي فیصله وي نو نن د سیکورټي انتظامات د نورو ورځو نه ډېر زیات دي.
اورنګزیب خان، لکه څنګه چې تاسو وویل چې نن حتمي فیصله ده، یا به په حق کې وي یا به په مخالفت کې وي، د حکومت امکاني دریځ څه کېدلی شي؟
کاکر صاحب، حکومتی وزیران خود ہی آئی اور وزیر دا خبر کہ چستر محکمے سے فیصلہ و قدری کا قبول ابھی اور تیرے رستہ ستویا دے چے کورینو سر وزیر ہوں چے کم یو دا حفدان ندک خبر کانفرنس کرو وہ چے کم یو وزیر اعظم نے رہی گلے وے اگل ہوں وزیر اعظم تدا مشورہ ورکڑ وے کستر محکمہ دا خلاف ہوں فیصلہ اکری نو بائی چے دا فیصلہ ہوں من یو سبر نکار واخلی ہو چے کم ارز مندی جی آئی تی خپل رپورٹ ستر محکمے کی جمع کرے ہو نو د وزیر اعظم لور مریم نواز چې حکومت کې سم مهمه څوکۍ نه لري، سوازه څوکۍ نه لري، خو اهمیت یې ډېر زیات دی چې وزیر اعظم لور ده او د ګوند ټول معاملات چې دي هغه ګوري. نو یې د خو یو ټویټ راغلی و چې هغه کې دوی د جی آی ټی د رپورټ چې کوم دا په سختو ټکو کې رد کړی و. دغه شان چې وزیر اعظم هم کله جی آی ټی ته وړاندې شوی او هغه پس دوی میډیا ته خبرې کوي، نو هغه کې هم دوی د جی آی ټی باندې ډېر زیات خفګان څرګند کړی و. نو پاکستان مطبوعات کې وی خپل جاهی کم ناقدین خپل په پروګرامونو کې کینولی وو. نو هی دا یره څرګنده کړې ده کچر وزیر اعظم خلاف دا فیصله راځي، نو کې دي شي چې دوی دا فیصله احسن اونم نه نیسي چې دې ته منل وکړ دي. هغه ځکه چې د نوان ده هم په تیر حکومت کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ باندې دا تور لګول لګېدل شو چې دوی په سره محکمه باندې برید کړی وو او دوی بارے کې دا یو عام رائے ده د پاکستان په سیاسي حلقو کې چې عدالتونو هغه شان احترام نه کوي څنګه چې د پاکستان نور سیاسي ګوندونه کوي.
ډیر مننه اورنګزیب خان صاحب، د ځان خیال ساتئ، کور مو ودان.
مهرباني تاسو، مننه، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د وایس اف امریکا د ریډیو د غلا او قدر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او سمزو یو بل راپور ولوي ته چې د قبایلی سیمه د پارلمان غړي وای کچيري حالت د اصلاحاتو لړۍ پایل نسونو احتجاج بکوي. د خیبر ایجنسی څخه د پارلمان غړي حجی شاجی ګل افریدی د ریډیو ته ویلي ټاکل شوی و چې د پنځشنبه پر ورځ د سیفران د کمیټې غونډه کې به په اصلاحاتو خبرې وسی، خو دغه غونډه د کمیټې د مشر چې د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن د ډلې غړي دی د ناروغي له امله وځنډیده. تفصیل راکوي ارشد مومند په دې رپورټ کې.
د خبر ایجنسی نه پارلیمان غړی شاجی ګل افریدی وایي تېر ورځ د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق سره د قبایلي علاقو اصلاحاتو په اړه لیدلی دي. شاجی ګل وایي د قومي اسمبلی سپران سټینډینګ کمیټې به نن یعنی په 8 جولای په اصلاحاتو باندې خبرو لپاره غونډه رابلله، خو د کمیټې چیرمن د ناروغۍ له وجې د 1 جولای پورې وځنډول شوه. شاجی ګل وایي که د سپران کمیټې غونډه وروسته دا خبره ثابته ده ګنې چې اصلاحات نور هم زندگی نو د احتجاج اعلان بکئی.
په دې سیشن دوران کې موږ صدا سي خبره مان سراله چې را موږ یقین وي چې دا کار کیږي او د تکل کیږي، نو موږ لایمل جوړو. موږ په دې سیشن دوران کې پیسي راغړو او ممکن را چې په دې سیشن دوران کې موږ احتجاج کال ورکو. موږ اسلام آباد ته راشو، اسلام آباد بند کو او تر هغه پورې بند وي چې تر کومه پورې موږ د یعنی امندمنت نوي شو. موږ ومغه شاندې پاکستانيانو تسلیم شوی چې څنګه د اسلام آباد او کراچي او لاهور او د پېښور پاکستانيان دي.
د قومي اسمبلی سپیکر سره ملاقات کې شامل ساجد حسین توري وای د سپران کمیټې په غونډه کې به د اصلاحاتو په بیلابیلو اړخونو بحث کیږي او پر رواج اکټ او نورو نقطو باندې به د پارلیمان غړو اتفاقی رائے جوړي. ساجد حسین توري وای حکومتي ګوند او اتحادیان نه غواړي چې قبایلي علاقو کې اصلاحات وشي.
حکومت اتحادیان دی، مولانا فضل الرحمن چڑزئی دے اور پرائم منسٹر پخپل ہے نواز شریف و اس قلم نو غوڑی منگ پو دے خبر پی گو او دیا منگ دائی سے وہ سو کم پانام سٹارٹ دے اور پانام کی مطلب ہے تو تاس اخپل آگا سی تو حکومت پوزیشن دے مطلب گرڈ ورڈ پوزیشن دے دی واجی نمونگ دی واجی نصب برو خل سے پانام ایشو ختم شی نمونگ پل تحریک خو منگ نو پری گو دی تول قبائل مطلب بقیدہ بدوری کو او کو بغیر ته بدا خیز زمون پاکستان کی تے کہتے من پاکستانیان گنی کنے گنی ولی من گنی
ساجد حسین توری زیاتوی د سپران سٹینڈ کمیټې مشر تعلق د جمعیت علماء اسلام ګوند سره دی کوم چې د اصلاحاتو مخالف دی ساجد حسین توری وای دوی به د اصلاحاتو د پاره خپل اقدامات جاری ساتي او قبایلی ولس سره کړي وعده به پوره کوي ارشد مومن وایس اف امریکا دیور ریډیو شبقدر
صف امریکا جبر ریډیو ته غوږ یاست قدر منوریدونکو سارنې خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی اوري او سمزو د پاکستان بلوچستان یلت ولورو ته چیرې چې په سرحدي شارګوټي چمن کې د ترګری د ورستوي پیښو ورسته هلت امنیتی ځواکونو د کوټي او چمن پر لار باندې امنیتی پوسټو په شمیر کې زیاتوار لیر او سلدی خو ځای خلک وای لدی څخه د دوی په ژوند باندې نور هم سخت اغیز شوی او مشکلات زیات شوی دي ځای خلک غوښتنه کړي چې د کوټ او چمن پر لار باندې جوړ شوی امنیتی پوسټو په شمیر کې دي کمای راوصل سي نعمت الله سلدی ور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي
د چمن سرحدي شارګوټي ځای خلک وای په ایالت په خاصه په چمن او شاخوا سیمو کې روان د ترګری د بریدونو پس څو چارواکو لخوا په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره نوي ګامونه اخستل خو دوی چمن د ایالت دستر شار کوټي سره مشلون کې لوی لار باندې په چک پوسټونو کې اضافه کړې ده چې د موټرانو او د خلکو انټری یعنی رجستریشن عمل شروع کړی دی څو دې ته سخت مشکلات ورپیش دي
د شاپ جواب منوم دي په چمن کې یو نامنی راځي یو پیښه راځي د دغه کسات د جنجرانو د چینو پر زیاتوالي باندې راولي د عام لس د له تکلیف سره مخامخ کیږي معمولی معمولی شیان ورسره یې غږی شو کوي او د شناخت کارت په نامه خلک ذلیلوي خلک بالکل سفاره سبې زار کوي نو دا د غندنی وړ عمل دي چې ملي شک وای کوي موږ د لوړو چارواکو سره موږ د خاص کو غشتنه کو چې د خدای د لپاره موږ د دې وطن خوشحالي غواړو د ملي شک وای دي پایبند سي له دغه ناوړ عمل دوی لاس واخی
نو صادق رضوال دي د شتګر دلته نور پراخ لارې هم لري چې پراغه پراخ لارو باندې ځي خدای لري د دې شتګردانو نه دي دا یو نم را ګرځولای شي صرف دې د خپل مفاد لپاره یا د هغه د شتګردانو باندې د سترګو د پټېدو لپاره دې داسې یو کردار ادا کوي چې دې دغه روډ باندې چې کم مازس خلک رواني کم سپاریان رواني کم مسافر رواني هغه ته تکلیفات پېښي یا چا د کور د لپاره په یو ډکې کې یو سامان وسره خستي یا په ټر کې وسره خستي او پر هغه باندې د خپل پټېزن اصولې نو دا چې دې کنن دا ډیر ناوړه کار دی موږ د غندنه کو
زمانم شرافدین د بارډر دروازه دایښ بند ده ی څوک نه دغه خوشی وړی شي نه د اخوا شی راوړی شي ولار سپر توبه څخه زیر سالیسون باندې اغه سمګلینګ شروع دی زموږ د چمن او د کوټي چې کم مین روډ دی پر دې باندې ډیر چک پوسټونه لیدل دي د چمن معزز شاریان جو راځي او دغه بی عزتی کوي موږ دغه په کلاکه غندنه کو چې د چک پوسټونه دي ژر تر ژر راپورته شي
خود خلکو ته ورپیش دغه مشکلاتو په حق له چې کله دلته د ملیشا ځواکونو د سمی زویان څخه وپښتل خو هغه وویل چې دغه چک پوسټونه و خلکو ته د امن ورکولو د پاره جوړ کړل سوي دي په سیمه کې د ترګری د بریدونو ویره ده ادي خلک دي د چارواکو سره همکاري وکړي خو د حکومت دغه دریس ترڅنګ ادي خلک وای چې ترګر هیڅ کله هم دغه لوی لارو څخه تګ نه کوي نور لاری ډیری دی خو پر هغه چارواکو سترګي پټي ساتلې دي دغه چک پوسټونه یوازې د ادي خلکو د تنګولو د پاره جوړ کړل شوی دي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو چمن
موږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva اوس هم د ژړی د رنځ په اړه یو رپورټ چې نن په ګرد نړۍ کې د ژړی د ناروغي ورځ منزل کیږي او د روغتیا نړیواله ادارې ژغ کړی دی چې تر کال 2030 پورې د ژړ او تور ژړی د ختمولو لپاره دی په لوړه کچه ګامونه واخیستل سي دغه نړیواله اداره وایي چې له ژړی څخه 325 میلیون کسان په ټوله نړۍ کې اغیزمن دي او کال 2015 کې تر 14 لک زیات کسان وژلي. د وایس اف امریکا یو رپورټر ته سمینه احسان وړاندې کوي.
د ملګری ملتونو د صحت عالمی اداره ورلد هیلت ارګنایزیشن یا ډبلیو ایچ او تر مخه په کال 2015 کې د نړۍ 325 میلیونه خلک د زیړی د بی او سی قسمونو د جراثیم نه متاثر شوي، چې پکې 1.3 میلیونه خلکو ژوند لاسه ورکو. اداره وای تر کال 2030 پورې اولسی ژوند ته د خطر د دې ناروغي د 90% پورې مخنیوي ممکن دی، او تر د 15% پورې د زیړی د مریضانو د مرګ هم مخنیول کېدای شي. مامورین وای داسې کېدل هله ممکنه ده چې د نړۍ ملکونه سیاسي اراده ولري او د دې مرض د نوغې وستلو دپاره په ضروري وسیلو پیسه ولګوي. ماهرین وای د هپټایټس د بی او سی وبا مخنیوي د ماشومانو د ویکسینیشن په ذریعه ممکنه ده. د زیړی مرض د افریقا او د بحر الکاهل د غربي ساحل سیمې زیاتې متاثره کړې دي. د ډبلیو ایچ او د ایډز او د زیړی د مخنیوي پروګرام مشر ګارډ فریډ هنسشیل وای زیړی په علاج کې ډیر پرمختګ شوی دی. وی او ای سره خبرو کې هغه وویل تر وسه پورې د زیړی سډیر ښه علاج موجود نه و، خو اوس ښې دوایانې بازار ته راغلي دي.
نیو ډراګز کیم ان د مارکیټ دیټ ار ریلی فانتاستیک ډراګز دیټ هاف ویری لیمیټډ سایډ افیکټس.
د دریو میاشتو د پاره د دوا خوړلو په ذریعه 95% مریضان صحتیاب کېدای شي، او که څوک په ړومبي ځل دوا په استعمال صحتمند نه شي نو متبادل علاج ولټول شي. هنسچیل وای د دې انقلابي دوایانو په لاره کې د دې زیات قیمت هم یو خنډ وو چې پر مخته تلونکو هیوادونو کې 70,000 ډالر وو، خو دا 280 او 280 ډالرو ته راکم شوی دی. په نړۍ کې د زړی ښکار 80% خلک په 28 هیوادونو کې میشته دي، چرته چې سیړنې ښایي د دې مرض د خاتمې لپاره کوششونه تند کړي شوي دي.
د وایس اف امریکا جوړې د کډرمنو اوریدونکو، اوس هم د زړی د ناروغۍ په اړه ځو د سیمی ولوریتا، او هلته د روغتیا چارواکي وای د ژړی رنز د وبا بڼه خسته ده، او نږدې 1 کروڑ یا 10 میلیون کسان په پاکستان کې په دغه ناروغي اخته دي، او هر کال 2.5 لک کسان نور په ژړی اخته کیږي. په دې اړه نور تفصیل راکوي له سیمې څخه د ډیوا ریډیو خبریال حمید الله په دې رپورټ کې.
د هیپټایټس یا د زړی بیلابیلو قسمونو دا وخت پاکستان د وبا په شان رانیولې، او د صحت ماهرین وایي د چین او پاکستان د زړی د رنځورانو شمیره یو امر ده. د پاکستان هیپټایلوجي ټولنې صدر ډاکټر جاوید اقبال فاروقی وایي هر کال په لکونو خلک د زړی د رنځ ښکار کیږي، او د رنځ ښکار نامعلومه خلک د دې رنځ په خورولو کې ډیر خطرناک دي.
یو کروڑ کسان داس دی چې هغوی ته د هیپټایټس بی یا سی مرض شته، یا هغوی ته پته ده یا هغوی ته پته نه ده. څومره پورې موږ د 1 کروڑ تعداد زیرو ته نه راوستلی دا موږ نشو بچ کولی. نو څنګه به کوو؟ دا علاج پکار دی که چا ته پته نه، نو هغوی ته به موږ دا ټیسټ کوو که هغوی ته هیپټایټس بی یا سی مرض وي، هغه علاج پکار دی. پاکستان کې اوسه پورې دا معلومه شوې ده چې تقریبا 2.5 لک کسان هر کال دی پول ته راځي، او دوی نه تقریبا 1 لک نه کم کسان 50 یا 70 زره کسان په علاج باندې وزي. مطلب دا شو چې ټایم سره سره دا پول زیاتیږي کمیږي نه.
د جمعې په ورځ په نړۍ کې د زیړی د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي، او د دې رنځ ډاکټر صلاح الدین وایي په وروستنیو میاشتو کې د زیړی د علاج طریقې او دوایانې بدلې شوې دي، او اوس انجکشن نه لګول کیږي او یوازې د 3 میاشتو لپاره مریضانو ته ګولې ورکول کیږي.
ډیر د افسوس خبره دا ده چې د دې کې ورکینګ کلاس چې کوم ده کنه هغه افیکټ کیږي، چې کم تقریبا 20 کالونه والی تر 50 کالو پورې یا 55 کالو پورې هیپټایټس مریض کې دو لپاره دا ضروری نه چې دا ستا جګر چې کوم ده کنه ختم شي، خو هیپټایټس مریض کې دو لپاره دام ضروری ده ستا وینا کې هیپټایټس جراثیم شته کنيشت. مریضانو تعداد چې کوم ده کنه چاینا او د پاکستان کې یو شان، اوس ګولې راغلي دي او ګولو علاج هم چې کوم ده کنه یو خارزان ته پاکستان کې نسبت د امریکا نه، امریکا کې 1 کروڑ باندې هغه علاج کیږي، نو پاکستان کې 1 لک باندې پاسیبل دی. ا دوی ما خبر دادا چې اوس بجای د دې چې شپږ میاشتو ستنی وي، اوس 3 میاشتو کې ګولې دي، او 3 میاشتو کې دا الحمدلله دا مسله چې کومه ده کنه دا ختمیږي مریضان.
ډاکټر جاوید اقبال فاروقی وایي د پریوتی معیار د اوبو او خوراک سره دا مرض خوريږي، خو وایي اوس هم د وینې انتقال او د جراحي استعمال شوی اوزار د دې رنځ د خورېدو ډېرې غټي وجې دي.
په وینې په ذریعه باندې دا بل مریض ته لګي. پاکستان کې دا معلومه شوې ده چې ټوله غټه وجه د بی او د سی زی ډی د یو مریض نه بل مریض لګېدلو ستنې دي. چا په یو کال کې لس نه زیات ستنې لګولې دي، هغوی ته د چانس ډیر زیات دی. دومه چې دا وینه ټرانسفر لګول دی او درېمه چې دا د اسپیټال جراحه ده د حجام دکان دی او د پسړک په غاړه چې کوم ناس دی او کوم د غاخونو علاجونه کوي دا ډېر غټول دی.
د چین او پاکستان د آبادې د فرق په مطابق د دوه هیوادونو د زیړی د مریضانو شمیره توله کېدل ک د پاکستان د پاره د خطر او د صحیح محکمو د پاره چیلنج دی. خو اوس په چین کې د دې رنز د مریضانو شمیره را کمیږي او پاکستان اوس هم هر کال د زیړی په لکونو نوي مریضان شماري. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم یو بل راپور چې په یروشلم کې د اقصی مسجد پر سر د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ نور نشدې سوي دي. تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې. د اقصی په مسجد کې د فلسطینیانو له اسرائیلي پولیسو سره نښتې سوي. د غزای ته یهودیان ټمپل ماونت وای او د یروشلم په زړه شار کې دی. د نښتې له هغه وروسته وسوي چې اسرائیل د امنیت اخري اقدام هم بیرته لری کړ او فلسطینیان د دوو اونیو له بایکاټ وروسته هلته ورغلل. اسرائیل د عرب وسلوالو له لاسه د خپل دوو پولیس مامورینو له وژنې وروسته هلته امنیتي دروازې او کیمرې لګولې وې، خو له دې څخه د فلسطینیانو مظاهرې راوپارېدې. فلسطینیانو دې اقدام ته د مسلمانانو د سپکاوي ګام ویلي او په اسرائیلي تور پورې کړ چې د اسلام د دریم سپیڅلي ځای کنټرول اخیستل غواړي. دوی تر اسرائیلي امنیت لاندې مسجد ته ننوتل پرېښودل او په کوڅو کې یې د عبادت احتجاج شروع کړ. تر دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ داسې ښکارېده چې د اسرائیلي رعایت څخه به وضع آرامه سي.
وارجو ان تكون صلاه الظهر ان شاء الله هذا اليوم هي الصلاه الاولى في المسجد الاقصى المبارك بعد كل هذا الالم.
دا په یروشلم کې د مفتي محمد حسین جاغو چې ویلې د اسرائیل لخوا د امنیتي آلاتو د لری کولو اقدام د اطمینان وړ دی، خو دا ګام د نشته د یوې بلې لړۍ د پیل کې دو په مخنیوي کې ناکام سو. غټه ازموینه به د جمعې پر ورځ وي کله چې په زرهاو فلسطینیان د عبادت لپاره د اقصی مسجد ته ورسي. د امنیت ساتنې لپاره به په زرهاو اسرائیلي پولیس او عسكر ځای پر ځای وي.
אם יש כאלה שינסו מחר להפר את הסדר, שלא יהיו מופתעים, שיהיו גם נפגעים במהלך האירועים שיהיו מחר.
دا د یروشلم د پولیسو مشر یورم هلوی وو چې په فلسطینیانو یې د سول ساتنې ژغ کړی او خبرداري ورکړ ک چې ری بیا تشدد رامنځته سونو سخت جواب ورکوي. او سړندې کوي اداریا چې په نړیوالو سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د روس سپریم کورټ اوس خپل یو فیصله کې جیهواز ویټنسز نومي مذهبي تنظیم باندې اپریل کې د روس د وزارت انصاف د انتها پسند ګوند ګرځولو فیصله په ځای ساتلې ده. دا په روس کې د کمشمیر مذهبي فرقو د تزنولو په لړ کې تازه ترین واقع ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی هیدر ناوریټ د روس حاکمانو ته ټینګه وینا کړې ده چې په روس کې د جیهواز ویټنسز مذهبي ګوند په سرګرمو لګیدلي بندیزونه ختم کړي، د دې ګوند د انتظامی مرکز د بندولو کار نه لاس اونیسی او د دې مذهبي کمشمیر ګوند کم غړي هم چې د تونلاري توپ د سرګرمو په بی بنیاد الزامونو کې نیولې شوی وي هغه دې خوشحالي کی. میرمن ناوریټ زیاته کا مونږ روسته دا هم وایو چې د ټولو خلکو د فکر، خیال، ضمیر او مذهبي عقیدې د ازادۍ خاطر ساتي. جیهووا ویټنسز مذهبي تنظیم په کال 1978 کې په امریکا کې جوړ کړی شوی و. دا وخت په ګرد دنیا کې د دې تنظیم درې اتیاو لکو نه زیات منونکي موجود دي چې یو لک 15,000 په روس کې دي. دا بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په باب لا د امریکې کمیشن هم چې یو وفاقي کمیټه ده او په بین الاقوامي مذهبي ازادۍ د امریکې صدر او کانګرس ته د پالیسۍ سفارشات وړاندې کوي د روس د دې بندیز غندنه کړې ده. د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په باب لا د امریکې د کمیشن چیرمن ډینیل مارک خپل یو بیان کې ویلي دي چې د روس د سپریم کورټ فیصله د روس د حکومت لخوا تونلاریتوب او امنناکه مذهبي ازادۍ ته د یو شانکتو عمل په ډاګه کوي. دې کمیشن روس د مذهبي ازادۍ د یوې منسوبې لاندې د تعالی تر غکول وال ملک اعلان کړی دی، کم چې یقینا د خصوصي فکرمندۍ سبب دی. په روس کې ټولو کم شمیره مذهبي فرقو ته باید چې مذهبي ازادي حاصله وي او چې بغیر د سویرې ترهې او د مداخلت نه خپلو کې مذهبي دستورونه راغونډېدای شي، د کم چې د روس په آئین کې هم ضمانت ورکړی شوی دی.